یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورئ چې د افغانستان د نوي سفر کې ټولنه په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند غندې په نور راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 15 خلنه سیرل دی خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي او نوې ډیلي هندي فعالانو او یوه امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور د شو ولایتونو څخه زمونږ اساس تو کې چې پغې کې ټي بي کڅوړې او بایومتریک ماشینونه دي مرکزی کمیسیون ته را رسیدلې دي
ښاغلی صدات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په وړاندې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فورمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي چې له دې جملې 6,000 فورمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي دي تکل شوی چې د میزان د شپږم د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په اچین ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې پر دې سربیره سلګونه ماینونه هم کشف او شند شوي دي په خبرپاڼه کې د پوځي قمندانانو له قوله یادونه شوې چې اوس مهال له دې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول پیل شوي دي څو بې ځایه شویو کورنیو ته په خپلو مینو کې د بیا میشتېدنې امکان برابر شي د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان وژلي دي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تخار ولایت په وروستیو تصفیوي عملیاتو کې د 9 طالبانو د وژل کېدو تر څنګ له 6 زیات نور ژوبل شوي دي امان وویل د دې عملیاتو په لړ کې د تخار ولایت بهرک ولسوالي هم د طالبانو له ولکې آزاده شوې ده ښاغلي امان د عملیاتو په لړ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلو یادونه ونه کړه وسلوالو طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي په تخار کې د طالبانو تحرکات په وروستیو څو ورځو کې زیات شوي دي لازادۍ راډیو خبرونه اورئ نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډه پرون شنبه وویل چې د هند حکومت دوی پرې نه ښودل چې کشمیر ته ولاړ شي هولن په نوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزونې لپاره د سیمې ته ولاړ شي امریکایي چارواکو د کشمیر پر اوسیدونکو د ځینو محدودیتونو لګولو له کبله پر هند انتقاد کړی او د دې محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې پاندې هم په نوی ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل دی او نور فعالیان د حقیقت موندنې لپاره کشمیر ته تللي خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره وځي په اوګست میاشت کې د هند د اساسي قانون د 200 ماده د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه پرې هوایی او ځمکني بریدونه وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغو ځواکونو چې د سوریې پر شمال ختیځ سیمو ولکه لري د خبرداری وروسته له هغه ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایی او ځمکني بریدونه وکړي.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık.
موږ اوس د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې او د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړی دي. موږ لازم هدایت هم ورکړی دي. اردوغان له خپلو متحدانو هم غوښتنه وکړه چې دا مسله چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشه وای پی جی ترهګرې ډلې بولې کنه روښانه کړي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو، عربانو او اشوري ملیشو څخه جوړ دی د هغه ایتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکن په ایران کې له بنده له خوشي کېدو وروسته د استرالیا په پرت ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شول. دا جوړه چې یوه میاشتې د ایران په محبس کې تیره کړه ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران دا استرالیایي میرمن او میړه خوشي کړل دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بنده وروسته خوشي کړ.
تاسو موږ غږ آزادی رادیو خبرې وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د نوی سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې.
موږ د ترغلې چې د ایران له حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي ولې افغانان ځوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دومره غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقونو یې دفاع دنده ده.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
در مورد افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون له ویان سره مرکه هم کړی او د غوی نظر مو پوښتله ده.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون دا کړنه په سخت ټکو باندې صدره د خارجه وزارت سره په تماس کې ده ترڅو دغه موضوع د ډیپلوماټیکو لارو چارو تعقیب شي.
په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 15% څېړلې دي. نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي که وختو یو شمېر نور مطالبه او راپورونه به هم درته ولرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼاتوګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د نوې سپرکی ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړې توګه په ایران کې د یو شمېر افغانانو د شکنجه کېدو په اړه په بې پرې او اړخیزه پلټنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغې موضوع په اړه به پلټنه وکړي. نور حال به له خپل همکار رحمت افغان اورو چې همدا شیبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات سره دی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خبرتان
وصال صاحب دا په کابل کې د افغانستان د نوي څپرکي ټولنې د اعتراضي غونډه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایراني چلند د ایرانیانو چلند غیر انساني او اسلامي بولي او د دوی په حقونو یې څرګند تیری بولي. د دغې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اطفاو له حقونو څخه ساتنه وکړي.
نن موږ دلته راغلی یو چې د ایران له حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي په ایران کې شکنجه شوی او مړ سوی هم دی. د اعتراضیه غونډې یو شمېر ګډونوالو په ایران کې له دوی سره او یو شمېر نور افغانانو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالی ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي، ایراني سره ګرو کېږي، په آخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مانا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن برای خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
هسه مو کړه چې په کابل کې په دیاله په کابل کې د ایران سفارت نظر هم را واخلو، خو دوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. بل خو څو ورځې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت په اعلامیه کې ویلي وو چې د هغه ویډیو او تصویر په اړه به چې ګویا په ایران کې له یو افغان کډوال سره ناوړه چلند کیږي او تیرې پرې شوی، بیا ورسته شکنجه شوی، پلټنه وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تیره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په دې اړه خبریالانو ته وویل.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است. ایره ما با جدیت قسمی که شما در گذشته هم شاید باشین تعقیب کردیم، تعقیب میکنیم.
دا په داس حال کې د چتیر اونۍ په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیو لاس په لاس را چې په کې په ایران کې یو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو تیری په ډاګه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ظلم په اړه په کابل کې اعتراضي غونډې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته غونډې او اعتراضي لاریونو نسوي دي. بلې وسال صاحب،
ډېره مننه. افغان صاحب، په همدې موضوع تم کېږو، دغه موضوع پاره د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرینو شکنجه کول، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبرګون هم راپرول دی، دوی دغه موضوع غندلې ده. خاطر پردیس په دغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویان د حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرلې شي. هغه وایي
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه کړنه سخت ټکو غندلې او هغه کار د شکنجي او د نړیوال سون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوینسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سفارت سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت کار کوي تر څو دغه مسایل ورسېږي او بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت هغه کړنې له نږدې
مشکور صاحب وړاندې لدی هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلی وو، ډبولی وو، یاده چې شکنجه کړی وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلود، خو تر اوسه پورې داسې عملی اقدامات تر سترګو کیږي. وروسته لدی نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سره رسیدلی دی یا دغه سپیخ بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخ ډیر زیات کیږي او موږ دغه سپیخ شاهدان بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلي وګړي.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب، هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوندو ادارو په ټول افغانانو غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره یا د کډوالۍ مقابله د پرلار نشه خو افغانان زی خصوصا د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه مشخصه تګلار لري چې وکول شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او د کډوالۍ مخاوني ول شي په افغانستان کې
متاسف د افغانستان ولست د فقر بیکاری او د امنیت له نشټوالي له امله مجبورا خپل هیواد په دې او نور هیوادونو ته کډه کوي ولې په کل کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټول هیوادونو کې باید خوندي شي کثیری څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشری حقوقو د نقض سره مخامخ نشي هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته مشکلات شته فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقوقو څخه ملاتړ ونه لري افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقوقو تحفظ لپاره کار وکړي
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له ویان حمید الله مشکور سره مو زما د همکار خاطر پردیس مرکه اوریده چې په ایران کې د افغانانو د شکنجه په اړه خبرې کولې اوس هم اقتصادي خبرونه درته امید ظهیر ملوند کوي
د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی وای 13 سپتمبر میاشت کې 1512 ټن محصولات د هوایی دهلیزونو لاري صادر شوه. خغلی احمدی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د توکو بیان کې $10 million ده. د نوموړي له قوله یاد 1512 ټن محصولات کې وچه او تازه میوه، لاسي صنایع او طبي بوټي شامل دي چې په دریا ته پروازونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان، چین، بحرین، کویت، انګلستان، متحده عربی اماراتو او اروپا په ګډون 15 مارکیټونو ته استول شوی دي. افغان حکومت په دې وروستیو کې نړیوالو بازارونو ته د خپل محصولاتو د رسیدو په هدف ډیر شمیر هیوادونو سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي. د پروان بامیان لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د لوی لار تیر شپنګ دی 9 بجې پرانستل شوی او اوسټول مسافر وړونکو او باروړونکو موټر کول شي پر دې مسیر تګ راتګ وکړي. د پروان دوالي ویاندا وحیدا شاهکار وایي د پروان بامیان لوی لار تیر ورځ د سیلابونو راوتو او غره خویدنې لکبل د شینوار ولسوالۍ له استامدارې تر اشباب له پوري تړل شوی و چې بیا تا پرانستل شو. مسپلان وایي د سیلابونو راوتو لکبل درې کورونه هم نړیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل جلال آباد لوی لار لیبی ورځ تړل کې دروسه اوس د ټرافیک پر مخ بیا ته پانسټل شوې ده. یا د دواړو لارې په سوداګریزه برخه کې ډېری مهمې دي چې په بندیدو سره سوداګریزي چارې لزن سره مخ کیږي او سوداګرو ته یې عملي تاوانونه اوري. او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني بیا یو امریکایي ډالر اته او افغاني یو 25 پوله، یو یورو 15 اته افغاني یو 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني یو 15 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغاني یو پوله، زر هندي کالداري 1100 افغاني، زر ايراني تومان 10 افغاني یو 90 پوله او زر پاکستاني کالداري 1390 افغاني.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه کوم. تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم وساري په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام کې موږ فعال حضور لرو. البته هم د ازادي رادیو لادرس ګنډ شمیر مطالبه او معلومات خبري کې تاسو کولای شئ التلار شئ او داول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم تاسو کولای شئ چې زموږ سره ووسئ. البته هم مطالب ویډیوګانې او راپورونه شته چې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم زو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نګدې 5000 شکایتونو لړلې 15% څېړلې دي. دا چې دغه شکایتونه کوم شکایتونه دي، څه ډول شکایتونه دي، په اړه به له ناجي سپیس څخه معلومات واورو چې همدا شپه را سره په سټوډیو کې ده. مهرباني اغلی سپی.
ډېر زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نن ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې له نږدې 15000 بیلابیلو شکایتونو څخه 15% شکایتونه څېړل شوي. د شکایتونو کمیسون منشی او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندی هم پات رسیدلې ده. نو موړي په دې اړه ویل
طبقه بندی شکایات به اتمام رسیده.
د وی د شکایتونو طبقه بندی پات رسیدلې د سیډنو او حقوقي تحلیل کار روان دی چې ل سیډنو ورسته به د شکایتونو پاړه پریکړه کیږي.
حقوقي فیصله خواهد شد.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای ل انتخاباتو ات سلویخت سات او روستای سلور زرو 1500 بیلابل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه ل کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسون چارواکي وای په دغه شکایتونو کې یو شمیر جدي او برخلیک چاکون کړي دي، خو دوی په ډیره نور جزئیات ورنکلل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همدارنګ ویل چې هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونو سره موږ خبري وکړې او هغه ویل چې د شکایتونو کمیسون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته د شکایتونو وڅېړي او پایلې خپل په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګمه وشول چې له انتخاباتي محل ویش سره سم به دغه انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې به د عقرب په شپږمه اعلان شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ستاسو لمالتیا ډیر زیاته مننه کوم چې دا غرمنۍ خبری مجله له ازادي رادیو څخه همدا شپه په ژوندۍ بڼه اوري. سیدګل هغه پلار دی چې د پولیسو په لیکو کې سلور زامن وژل شوی دی. صادق رښتینی له نوموړي سره دغه پر ژوند او اقتصادي وضعیت خبرې کړي او دغه راپور راغلی دی.
هغه پلار چې د بدلی د خپل غبرګو زامنو جنازو ته ناسو، سید ګل د پولیس پولیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایه کور کې له خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو، هغه سړی راغلی وو، هغه کاچل یا هغه تاجر یا هغه دشمن دای چې وشتلی وو، دا بل ورور یې د کور ورلا کړی و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر ورور. نو هغه دوام سره چې دا ورور یې وس پر ما ملاله نه کې دیم چې وشتلی وو، دا دوه خو دلته شیدان سوله. نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی، یو محمد ابراهیم نوم یې دی. نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دغه پوسټه د جازیه پوسټه مشترکړه چې دا و چې د روزیه په 15 شپه عمله پر وسو د ازما زامن دوه پښ کې شیدان سو. یو مې د سرباز په صفاتو دا یو چې سترمنو کمانډان د پوسټیو
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دند تر سره کړي وای چې ورسره د وژل سو زامونو ل اکرامي پرته نورم رسنه ده سوي.
نورم یو سترته میارتیا د دغه حکومت کې کړي دي چې د خېل ډیر وخت څرځي جمهور سوي دي د ډیر نسکاله مش په د حکومت کې د ځان خونو مولا ولاک خوانج نه راکو چې موږ د چا سره غداري وکړه مش په سی ولاک د وډي او د ډاکټر او د چای د وړي به سیدل. نور غداری موږ په حکومت کې نه د کړی چې افسړی چنکو یاداش کو یو که چاپ شو کې تو پک پک خاص کوي شي د ځان سره له ولاکل دغه هم سای تو افسړی دغه د سرخیل دروازه له ولاکه د ما پښ کې شي د بل په کوټه کې دروازه دا چې مل مراسي یو یار شنا راس لکه تر تعجب نه دا سي په دا پښ کې کو یا پښ کې چې نو چې حکومت پر سره موږ ستو کې دای چې مان ته افسړی ورکې شي ورکې یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیس پولیسو کې د وسلوالو ضد جګړه کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانې یا د پولیس پولیسو کې د شیدانې د خلکو لپاره پلان ستا چې دې ته پاینده کې یو نمرم زکه ورکول سي د کور لپاره چې هغه پلان متاسفانه د وسه د شاروالیو د خاص خنه د عملي سوی چې دا پلان ان شاء الله عملي بڼه به ومو مې پراتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړی کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګری ز جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلوز باندې مرګ زامونو تابوتونو ته کښینه ولیدي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لاری زاری علایان کی چی داغ خاص مو ورتا خستی نسونم نسو مورا والا و دوی تکالی کولای سو پچی شکو
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله را سره یاست. اوس به د کرکټ نړۍ سو لنډ خبرونه او معلومات له تاسو سره شریکو. د هند او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده، اخواته د پاکستان او سریلانکا ترمنځ سیریز روان دی چې بیګا شل ورځې لوبه شوې ده. دغه حال بم درکو. تر څنګ د شپږیزې مر روان لیگ په اړه به معلومات تاسو سره دا شریکو چې ټاکل شوی و نن ماښام شپږ بجې د شپږیزې لیگ شپږم پړاو پرانستا په کابل کې وشي چې د باران لامل دغه د پرانستې مراسم سبا ته ځنډول شوی دی او خی دغه مراسم سبا ته ترسره شي. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ د اووم د اکتوبر نه تر اتلسم نیټې پورې البته دغه سیالۍ دوام کوي. شپږ لوبډلې دي او لوبډلو وار له مخه دغه سیالیو ته خپلې تیاری او امادګۍ هم نیولې دي او دوی په تیاریو باندې د کابل په بېلابېلو لوبغالو کې بوخت دي او دغه سیالۍ به د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره له نورو کلونو یو څه په متفاوت ډول باندې ترسره شي. د انډیا او د ساوت افریقا ترمنځ کومه لوبه روانه ده؟ ټیسټ لوبه ده، البته لومړی ټیسټ لوبه ده اوس دی او وقفه ده. هلته هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې 502 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 323 منډې وکړې، څلور لوبغاړي اوټ شوي او دوی نوبت افریقا ته ورکه. افریقایي لوبډلې بیا په لومړۍ پاڼۍ کې 421 منډې جوړې کړې دي او په دویمه پاڼۍ کې 216 منډې لري او 9 لوبغاړي اوټ شوي دي. نو داسې ښکاري چې په دغه لوبه کې هندوستان بریا ته ورسېږي، ځکه دوی یوې وکټې ته اړتیا لري او 234 منډې د ساوت افریقا لوبډله لا هم شاته ده. باید ووایو چې په دغه لوبه کې تر دې مهاله پورې نو اشوین یوه وکټ اخیستې ده، جدیجا څلور وکټې اخیستې دي او محمد شمی هم څلور وکټې ترلاسه کړې دي او روهیت شرما هم یو اوور کړی دی او درې منډې ورکړې دي. د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې کومه لوبه وه دغه حال به هم له تاسو سره شریک کو چې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ کړی دی په دغه شل ورځې لوبه کې، 115 منډې کړې او 15 لوبغاړي اوټ شوي او په ځواب کې پاکستانی لوبډلې بیا 101 منډې کړې دي او په 12.4 ورونو کې د دوی ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. جالبه خبره دا وه چې پاکستانی توپ اچونکي ځوان لوبغاړي محمد اسنین هم هټریک کړی دی په دغه سیالۍ کې. اوس به هم کابل چاپ ورځپاڼو ته ورشو. کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپل نننۍ یوګنو کې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او د سولې د خبرو د ممکنه پایلو په اړه د ارګ او بهرنیو چارو وزارت د اختلاف په اړه لیکلي دي. دغه مطالب اجمل تورمان لوستي دي چې مهم ټکي را سره شریکوي.
مسیر نه دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنی په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا د خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلی دي او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي، خپل منځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دي. په سر مقاله کې ویل شوی د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه ده پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا د سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غنی په سر مقاله کې هم دې موضوع ته اشاره کړي. سرخط لیکي سره له دې چې د ملي والی حکومت له پیل تر اوسه د هیواد د بهرني سیاست په تړاو ارګ او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلاره نه ده غوره کړې او تل په دې برخه کې په نه همغږۍ سره مخته تللې دي، خو اوس د هیواد د بهرني سیاست په تړاو د دواړو لوریو جلا دریځونه او کړکیچ شرمون کې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلن هرکلی وکړ، خو ارګ بیا نه یوازې دا چې دا کار د افغان سولې لپاره بې ګټې وباله، ټینګار وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماتیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سرمقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامیږي. سرمقاله لیکونکي لیکي زما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان سیاسي لوري باید په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خوله شي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمي مسایلو لپاره قربانی ورکړي او له موجوده بحراني وضعیت نه د وطن لپاره مرهمونو او پټیو ته اړتیا لري.
وخت 12:30 دقیقې شوې. احمد تکل تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له 4 ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومټریک وسایل شامل دي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوې دي. چارواکي وایي چې اوس لدی سیمه څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول دوی پیل کړی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان وژلي او لشپیتو زیات نورې ټپیان کړی دي. نوی دلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګونغړی سناتور کریس وان هولن او د تعلیمی چارو یو فعال سندیپ پانډه ویلی چې د هند حکومت پرې نه خودل چې کشمیر ته ولاړ شي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه هوایی حملې او ځمکني بریدونه پرې وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم نور بس ته 19 پروګرام تاسو ته مرسلین نرسلا وړاندې کوي او هغه به له خپل میلمنې سره په کندوز کې د میرمنو په وضعیت، د هغوی په اقتصادي حالات او نور مسایلو باندې خبرې اترې وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه تحریک لیکم. د کندوز ولایت نه امن وضعیت د دې ولایت پر اوسیدونکو په ځانګړي توګه د خزو پر ژوند جوړ اغیز کړی او هغه ته نوی کاری محدودیتونه رامنځته کړي دي. لدریو کلونو را پدی خو د کندوز ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د خزو حضور کمرنګ شوی او ډیر فعال کارګر خزي پر کور ناشتي دي. زنان در ولایت کندوز شکایت دارند که وضعیت شکننده امنیتی در این ولایت سبب شده تا آنان نتوانند در کنار کار در ادارات رسمی حتی صنایعشان را نیز که منبع اصلی عاید برای برخی از این زنانان رونق دهد. در رابطه با تاثیرات ناگوار امنیتی و زیانهایی که از این ناحیه بعض زندگی زنان وارد شده، با مهمان برنامه این هفته شکست سکوت عزیزه امینی صحبت میکنیم. خب ما در آغاز شماره های تماس با برنامه را هم با شما در میان میگذارم. شما میتونین با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه ما هم مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0782 27 55. بله مهمان ما را داریم و در نخست میریم. بله آقای امینی خبرونی در خراغل است.
سلام تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. مننه.
ډیره مننه. اغلی مینی که لومړی راشو په کندوز ولایت کې پر عمومي وضعیت، البته د میرمنو په ژوند باندې خبرې وکړو.
اوکې. ولینا البته په وسنۍ شرایط کې چې د کندز میرمن یو بل خصوص د افغانستان میرمن ته هم موږ یو نظر واچو، وخت په ډیرو سختو شرایطو کې هغه ژوند کوي، هغه حالته خپل کارونه مختوړي، نو یو څنګه هم د کندز ولایت میرمن دي چې اوس مهال په کې هغه لاس او گریوان دي چې وخت ډیر زیات ستونزې لري په هر برخه کې، که څه ادارات وي یا هم عام منظر وي، یعنی په هر برخه کې هغه ستونزې لري، مشکلات لري، خو بیا هم سره سره له ستونزو او مشکلاتو هم هغوی هڅه کوي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، هغوی هڅه کوي چې دغه مشکلاتو دغه ستونزو ته او دغه ناوړه دودونو ته هغوی نه ووایي او دې ته ځانونه برابر کړي چې موږ هم د دې ټولنې یوه برخه یو، د دې ټولنې یوه برخه جوړوو او موږ هم کولای شو چې په داسې سختو شرایطو کې هم مخ لاړ شو او کار وکړو، زده کړې وکړو او خپل ژوند یو څه نه څه په ښه ډول مخته یوسو.
بله، د سختو شرایطو خبره تاسو وکړه، کومې ستونزې لوی ستونزه په کندز ولایت کې د میرمنو په وړاندې څه ده؟
البته لوی لوی ستونزې موږ نامي ویلی شو چې زموږ ښځې اوس مهال نشي کولای چې په ډاډه زړه باندې هغوی خپل کار و دندو ته او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، چې هرې خوا نه په دې ویره کې دي چې یوه پېښه نه یوه پېښه به ورسره کېږي، او چې دا لویه جدي ستونزه ده د ښځو په وړاندې چې نامی دا ها، نو دوی په همدې نامنې کې ډیر زیات زیانونه ویني او ضرر لیدلی دی.
بله، په کندز ولایت کې لکه څنګه چې موږ میرمنو سره خبرې کړې، هلته تر ډېره ستونزه دا ده چې اندغه نامونه تل کته تاسو چې اشاره وکړه لوی خنډ دا دی، د البته د کارګرو میرمنو البته په وظیفه کې رسمي او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو حضور کمرنګ شوی دا تیرو دریو کلونو کې، د دوی دا کمرنګ حضور څونه په کاري جریان باندې تاثیر اچولی دی؟
بالکل، په کاري جریان باندې وخت په دولتي اداراتو کې یا هم غیر دولتي اداراتو کې چې ښځو پکې کار کوه یا د نامنې له امله یې اوس مهال حضور یا هم شتون په اداراتو کې کمرنګه شوی دی او کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ولاړ شي کار وکړي، دا وخت په سلو کې تقریبا 90% یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي او کاری په کاری چاپیریال باندې ورته تاثیر کړی دی، چې په اداراتو کې مثلا که موږ ستونزې ولرو یا هلته ولاړ شو موږ نشو کولای چې هلته خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړو او هلته په جریان کې پرېږدو، ځکه چې هلته موږ د یوې ښځې سره نه مخامخ کېږي، که په یوه اداره کې تقریبا 10 کسه نارینه اوسېږي یوه ښځه هم اوسېږي، کولای شي چې د 10 ښځو ستونزې ورسره حل شي، خو که په یوه اداره کې ټول ښځې ټول نارینه اوسېږي نشي کولای چې یوه ښځه هلته زړه ښه کړي او هلته لاړ شي هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړي، یا خو به هلته ورته سمه رسیدګي هم نه کېږي او یا به یې څوک خبر ته غوږ نه نیسي او یا به ورته وخت نه ورکول کېږي چې هلته لاړ شي او هغوی هغه خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي، نو دا وخت چې ډېر منفي تاثیر یې باندې کړی دی په د ښځو پر ژوند باندې.
کدي طرف شو چې تاسو په دې برخه کې خپلې ستونزې له محلي ادارې سره او پر ټوله کې له دولت سره شریک کړي، دا غوډي جواب څو، ځکه موږ په دریو او تیرو کلونو کې په پرله پسې توګه په کندز ولایت کې د وضعیت د بدیدو شاهد یو او وضعیت هلته ښه شوی نه دی.
بالکل، مونږ د ښځو د ونډې په برخه کې په اداراتو کې او په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دا خیانې کړي دي، هلته ورغلي یو، هلته ستونزې د محلي حکومت سره د دوی د چارواکو سره شریکې کړي دي، خو هغوی موږ ته یوازې یو ځواب راکړی دی چې موږ به ورته رسیدګي وکړو، موږ به هلته دوی ته پاملرنه وکړو، د ښځو ونډه به په
اداراتو کې زیاته کړو هغه ته به امه په هوای ورکړو. خو د پته مرغه ویلې شم چې هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. کچېری کې مثلا یو خزه د کانکور یا د امتحان د طریقه هم وغوړي هلته په اداراتو کې دنده واخلي، نو اول لومړنۍ پوښتنه به دا ترې کېږي چې آیا ته په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، په ځای دې چې په دري او پښتو ورته وایي. دویمه پوښتنه به دا وي چې ته کاري تجربه، دوه کلنه کاري تجربه یا درې کلنه تجربه لرې په اداره کې، هغه په دولتي اداره کې ته باید ولرې، لاړه شه هلته کار وکړي که نه. باوجود د دې چې دغه یوه ښځه دې ته اماده ده چې زه د امتحان د طریقه غواړم چې هلته لاړ شم، د دې وړتیا لرم. خو نو موږ څو ځله دا ستونزه شریکه کړې، ورته ویلي چې ښځې د جریان په جریان د تحصیل یا په جریان د درسونو کې باید داسې زمینې ورته مساعدې شي چې حداقل دوی هغه یو کال دوه کاله پوهنتون چې پاتې دی په دې جریان کې دوی وکولی شي هغه کاري تجربه ترلاسه کړي، چې بیا وکولی شي وروسته د فراغت نه هغوی په اسان ډول باندې په اداراتو کې ځان ته دنده واخلي. نو د دې هم رسیدګی نه کړی. خو موږ اصلي او هغه مهم ستونزې یو خو نامي ده په کندوز ولایت کې چې ډېرې کورنۍ زړونه نښه کوي چېهلته اداراتو ته لاړ شي. او دویمه ستونزه یې همدا د کاري تجربې مسله ده چې هلته چې کله یوه ښځه وغواړي یو پس یو بو بس اعلان شي هلته لاړ شي، وغواړي چې کار وکړي، لومړۍ پوښتنه ترې کوي چې کاري تجربه لرې. نو یو ښځه چې په جریان د تحصیل کې چې ورته کاري زمینه یا هم هغه د کارموزۍ برخه ورته نه مسایده شوي، هغه به له کومه کاري تجربه؟
بلې، دا ستونزې ولې جوړېږي ستاسو په نظر؟ د ستاسو ځکه تاسو د سترګو لیدلی حال دی هلته په ولایتو کې، که چیرې ضرورت شته د ښځو حضور ته او د ښځو حضور په اداراتو کې کمرنګه دی، نو ولې داسې موانع ایجادېږي د ښځو په وړاندې؟ ځکه دغه ضرورت دی چې باید ښځې په اداراتو کې حضور ولري د خدماتو د وړاندې کولو لپاره.
اوکې، نو موږ هم همدې خبرو ته حیران یو چې ولې وخت چې موږ ته ضرورت شته. زه په خپله مې په یوه شخصي موسسه کې فلحال کار کوم هلته، او بل خو بیا زه په کندوز کې د ښځو د حقوقو مدافع هم یم، او تل مې همدا غږ اوچت کړی چې ولې دا ستونزه موږ ته جوړېږي وخت چې موږ په اداراتو کې ښځو ته ضرورت لرو، وخت چې تاسو وایئ چې باید ښځې راشي، نو موانع ولې جوړوئ؟ خو د هغوی هېڅ ځواب موږ نه ترلاسه کوو چې آخر ولې یا خو هلته لاړه شي. زه فلان ډول زه په خپله مې دا درته ویلی شم چې زه په دولتي اداراتو کې البته د دې سره مخامخ شوي هم یم چې هلته تلل یم، یا خو زما غوندې نور کسان هم هلته چې تلل دي، امتحان هم ورکړی دی، ازموینه هم ورکړی ده، هلته کامیاب شوي هم یو ښې نمرې مو ترې اخیستې دي. خو یا خو به یې زموږ نه پیسې غوښتي، یا به هغوی ته باید هغه د تفاهم په برخه کې باید ورته پیسې ورکړو، او یا هم هغه د هغوی هغه نامشروع غوښتنې باید ومنو. که چیرې کې دا ونه منو، یعنی موږ نشو کولای چې هلته لاړ شو کار وکړو.
بلې، که په عدلي او قضایي برخه باندې راشو، ځکه دا هم یو مشکل دی چې باید اداراتو کې حل شي. د ښځو لاسرسی عدالت ته څنګه دی هلته په اداراتو کې؟ ځکه ستونزې کله چې جګړه کېږي، کله چې ځای کې ناخوالې ډېرې وي، او هلته به ستونزې د قضایي پېښې هم ډېرې زیاتې وي. عدلي او قضایي ادارو کې طی مراحل څنګه دی برخورد له میرمنو سره او د دوی د دعوو د حل لپاره؟
بالکل، موږ په کندز کې د ښځو چارو ریاست لرو، د افغان ښځو په نوم باندې یوه شبکه لرو چې یوازې د ښځو لپاره کار کوي. همداسې د افغان ښځو لپاره یوه بله شبکه هم لرو چې هغوی د ښځو لپاره کار کوي. خو بدبختانه که موږ ووایو چې هغه یوازې خپلې پروژې اخلي او په خپلو پروژو باندې کار کوي، هماغه یو پنځه کسه چې خپل شاوخوا کې کوم کسان دي هغه ورسره وي او د هغوی په کې مصروفه دي، نور هیڅ خبره هم نشته. او ورسره د ښځو چارو ریاست دی چې څو ځله موږ هلته ورغلي یو، او دا مو ورته یادونه کړې ده چې باید د ښځو هغه اصلي عمده ستونزو ته باید پاملرنه وشي چې په کندوز ولایت کې نن سبا موږ لرو. او عدلی او قضایی کله چې عدلی او قضایی ورګانونه ته مونږ مراجعه کوو آلته ورزو نو هغه بیا هم ځانونه تیرو واسي بیا هم دغه موضوع چې ورته یادونه وشي وای زه سمه ده مونږ دا کار کوو خو سبا بل ورځ ترې هیروي هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې هیڅ پاملرنه ورته نه کیږي هیڅ د ښځو وضعیت ته په کندوز کې پاملرنه نه ده شوې نه د دولتي ادارات نه د قضایي ادارات نه د ښځو چارو ریاست چې هغه د ښځو لپاره یو منبع ده یو هغه خوندي ځای ده چې ښځې کولی شي هلته هغه خپلې ستونزې او هغه خپل مشکلات ورسره حل کړي خو د بعد مرغه مونږ یوه د ښځو چارو رئیسه لرل چې ټوله ورځ په خپلو کارونو باندې مصروفه وي ټوله ورځ هغه خپل شخصي کارونه
اداری عدلی او قضایی ادارو کی د خزو حضور څنګه دی زکه تاسو ویل چې په عامه خدماتو په اداراتو کې د خزو ونډه ډیره کمه ده نو عدلی او قضایی برخه تکرار شو د خزو حضور الته څنګه دی آیا کارکونکي شته که نشته
بالکل منګه په سرنوالی یا هم په محکمې کې اوس مهال یو خزلرو یو خزلرو چې هغه هم نه وی راغلی دلته په یو څناڅو دغه په دغه نږدې وختونو کې ورسره ستونزې لا یو څناڅو حل شوې دي خو یعنی پادلیو قضایی برخو کې هم دومره ډیر په کندوز کې البته څوک ډېر نه کوي چې هلته ولاړ شکار وکړي ځکه چې هغه اصلي منبع د امنیتي ستونزې او بل هغه د ښځو ځورونه په اداراتو کې ده لامل دی ګرځېدلې ده چې پادلیو قضایی او پادلیو قضایی ارګانونو کې هم په اداراتو کې هلته د ښځو هم ونډه یې کم کوي
د دوی دغه کمرنګ حضور فکر نه کوي چې دوی کمرنګ حضور په دغه اداره
زمږ غږ لازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو مونږ د شیبالې یوې تخنیکی ستونزې سره مخامخ یو زمونږ خبرونه د تخنیکی ستونزو لکبله د شبا بندې شوې دي. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې زمونږ رابطه د کابل سټوډیو سره یو ځل بیا جوړه کړي. فکر کوم چې زمونږ سټوډیو او رابطه له کابل سره فعال شوې ده. پاموکړې د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته
په ځړورتیا باندې په ځنځر هغه استثنا باندې وایلی شم چې په اداراتو کې کار کوي او د دې جرأت ځانته ورکړې ده چې زه هم د یو نرغونډې کولی شم په یوه اداره کې کار وکړم.
بل تاسو نو ډیر مننه. زه به د خبرونې سره د اړیکې شمیرې اوریدونکو ته وایم. دوی کولی شي له دې شمیرو څخه په استفاده خپلې پوښتنې مطرح کړي. له خبرونې سره د اړیکې شمیرې 0999 40 15 40. د اړیکې بله شمیره ده 0902 25 15. بله بلې اوریدونکو نه لرو خو د پدې وغږی ګوچې یو قربانۍ ته اړتیا ده. ځکه باید د ښځې کارو کې د په اداراتو کې خپل البته نورو خسته خدماتو د وړاندې کولو زمينه برابر کړي. په ټولو ولایتو کې موږ ستونزې لرو د نامنې په برخه کې. خو آیا دغه کوم ګواښونه چې دوی ته ویل کېږي ښځو ته ده واقعي دي تر ډیره که نه؟ ځکه که امنیتي مشکل رامنځته کېږي نو ټولو دولتي ادارو ته مشکل متوجه دي او ټولو کارکوونکو کتاب یو ډول ستونزه او مشکل متوجه دی. یو خو بدا وی چې د باید قرباني ورکړ شي د خدماتو د رای په برخه کې. او بل دا دی چې څونه دغه تهدیدونه او غوښنه چې تاسو ته ویل کیږي دا واقعیا موجود دي؟
بالکل غوښنه او دا کوم مشکلات چې دلته په کونکو کې واقع چې ستونزې شته، مشکلات شته دي. موږ ویلی شو چې آتا د کندوز زاویې سره نه خاوره هم د مخالفینو په لاس کې ده چې آتا تر خاره پورې هم را رسیدلې شي او ګواښونه هم کولی شي. زه په خپل میزه یو فعال یم په کندوز کې. زنده شمه کولای چې مثلا پازار ډول باندې د کندوز د څلورو بندرونو بهر وځم. زنده شمه کولای چې دا غزه نه وځم. زاته په خپل کور کې هم د امنیت احساس نشمه کولای. ځکه چې دا ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي زی هغه ورځنی پیښې وینم چې کیږي. نو خو خره ده چې په ملکی خدماتو کې هم یو سنت بدلون راشي د خوځو په برخه کې بل خصوص چې ما د مخکې یادونه وکړه. یو خو کاري تجربه برخه ده چې یو څوک څنګه کولای شي څلور کله پانتون ووایي او د پانتون په جریان کې چې د کارموزی یا د کار زده کوونې زمينه هم ورته نه وي مسایل.
بخښنه سره تاسو غواړی وای چې یعنی ځینی امتیاز او انعطافونه او استثنات باید قائل شي د میرمنو د کار لپاره، د میرمنو لپاره، د استخدام لپاره؟
بالکل. که دولتي اداراتو کې مثلا د ښځو ونډه غواړي، د ښځو زیاتوالی، حکومت یا محلی حکومت تمنګ څو زله دا یادونه کړې د کتا سو غوړې چې خزي په اداراتو کې وانډه وقلې او راشي دلته په ازاد ډول باندې کار وکړي د خپل ورونو سره باید دغه زمینی ورته مساوي شي. یا د پنتون په جریان کې د کار زده کوونې زمينه ورته مساعده شي او یا هم دغه د کاري تجربې برخه باید د ښځو په وړاندې لمنځه ولاړه شي. ځکه چې کاري تجربه د ښځو لپاره دا ډېره ستونزمنه خبره ده.
بلې اوریدونکو
لرو دي نشي کولای چې مثلا د درس جریان کې هم کاری تجربه ځان ته پیدا کړي، کاری تجربه جوړه کړي، یا د اصلاحات ادارې یا هم د ادارې اصلاحات په برخه کې ورته د سه یا پروګرام یا د سه کانفرنسونو برابر شي، سیمینارونو ورته برابر شي، د عامه پوهاوي په برخه کې یا د اداراتو په برخه کې او یا هم د سه زمینی ورته مسایل شي چې د اقل هغه اقدمیاشتې فیسال ته ورته ویل کې یا په هغه مستفیات کې هغه مالیه تعویل کې دی د اقل وکولای شي چې هغه کاري تجربه به دغه زینه ترلاسه.
ډیره مننه غلې امینی. اوریدونکو لرو اخونزاده صاحب په لین کې دی. بلې سلام اخونزاده صاحب.
سلام علیکم آقای ارسلان. سلام آقای با شما با میمان و محترم شما.
علیکم سلام اخونزاده صاحب، بفرمین.
او ما یک نظر دارم، یک سوال هم دارم.
بله بفرمایید.
نظر می است که اصلا به حساب زنا که اصلا به حساب زنا همی نفقه و زنا که اصلا با بالی مزدا فرد است. به زیاد جایا مجبور مطلق است، مرد اگر دزدی میکنه، اگر کار میکنه، به هر ذریعی که باشه مثل نماز و فرد، مگر نفقه اولاد و زن خود پیدا کنه، اگر مادرش هست مادر خود جمع کنه، اگر خواهر داره خواهر خود جمع کنه به حساب اسلام. ولی ما بعضی زنای بسرپرست دارن که اونا اصلا نیست، شوهر دارن نیست، بچه دارن نیست، برادر داره، فقط خداوند یک خداوند داره و بس دیگه، بیکش هست، اون ناور خانه نداره. بعضی زنا هست که بچه هاشون کشته شده، ایتیما بگر زن زنا هست، بیوه زنا هست، شوهرشون هست، خودشون بیوه هست، یکی تو زنا در میمانند. این حال دیگه نزی شبهات دولتی کنه که به شبهات دولتی به زنا کار هست یا نی، بدون شبهات دولتی هم زنا که به می قرآ و قصبات هست که همین زنای به سرپرست اینا خیلی کارشان خلاب است. میزن از زنایی که به شبهات به زنا کار پیدا نمیکنه.
درست آخونده است، اگر سوالتان رو مطرح کنین، ما نظر شما رو شنیدیم و مذرد چون وقت برنامه محدود است، اگر سوالتان رو مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال ما از مهمان محترم شما علمی هست، یعنی زنایی که به زنا کار پیدا نمیشه به می قرآ و قصبات، به اینا این چی رهنما داره که بدون ابام این مردم خود قرآ و قصبات خوشوبه دولتی نیه، اینجوا خود نمیتونه که کسی به شعبه کار کنه. زن بدون شعبه دولتی همین زنا، همین بیو زنا، همین زنا که کس و کوی نداره، نانوار خانه نداره، به اینا چی پیام داره که اینا چی تده که اینا چی برم بتانن که اینا برای خود یک رومانان پیدا و با مردم پیانه عظیم.
بله ما سوال شما را گرفتیم، با معذرت که وقت برنامه خیلی محدود است. خانم امینی، ما میخواییم امی سوال آخونزاده صاحب را چیز بیفزاییم در مورد صنایع دستی و در مجموع صنعت که در ولایت کندوز موجوده است، چون آخونزاده صاحب گفتن که در اگر در ادارات دولتی یک بخش از این مشکل است که خانم ها کار ندارن و در بخش دیگه که بخش صنایع دستی و صنعت از سوی خانم ها پیش برده میشه، در ولایت کندوز آیا با امی سه سال که وضعیت که در کندوز موجوده است و جریان داره، چقدر بالای کار صنعت دستدوزی و صنایع دیگه محدودیت وضع کرده و مشکلات را ایجاد کرده در برابر کار زنان؟
تشکر. وقت یکی خو موضوع ادارات است و دیگه موضوع صنایع دستی است که در قریه و قصبات و در مرکز شهر هم از خو بعضی از خانم ها هستن که واقعا اونا مو هنر دستدوزی و صنایع دستی خود دارن که این یک دمی سی سالی اخیر تاثیرات خیلی خود داشتن سرشان و امی خانما هم وقتی یک بازار یا یک مارکت که برشان ایجاد نشد که ما چندین باری هم پیشنهاد کرده بودیم و امو کسای مسئول که باید بمی خانما یک بازار یا یک مارکت جو دارد که عذاب کنن اینجا و از امی طریق و خودشان کاروبار آزاد داشته باشند، که این هم یک مشکل یا چالش در مقابل خانمایی که کسبکار هستن یا مخانمایی که صنایع دستی میسازن، این هم یک مشکل بود که میتونستن که خانما از امی طریق حداقل همون مصارف روزمره و یا مصارف کسایی که به سرپرست و به سرپناه هستن به دست می آوردن، که هم در این سه سال اخیر که این هم یک مشکل جدی در مقابل خانما هستند.
فیلن در ولایت کندوز چطور است؟ بازار محلی البته داخلی به خاطر از این صنایع وجود داره، خانما میتونن اشیاء تولیدشون رو به فروش برسانه، چون بخشی از اقتصاد خانواده را تشکیل میده؟
بله، ایت بازار رسمی برشان ایجاد نشده، مارکت رسمی برشان ایجاد نشده که مثلا اینا خانما بتانن که به طور آزادانه امی صنایع دستی خود به مو بازار عرضه بکنن و حداقل مو مصارف و مو اقتصاد خانه و فامیل خود بهبود ببخشن. ولی روزای رسمی یا دم روزایی که روزای ملی کشور ماست، دمو بعضی از روزا اینا صنایع دستی خود عرضه میکنن و حداقل اما یک روز یا دو روزی که اینا به نمایش میذارن اونجا هر کس می ازشون خریداری میکنن. ولی تو بازار یا مارکت مشخص برشان تا هنوز جور نشدن و که این خانما بیاین و اینجا مو وسایل یا مو صنایع دستی خود عرضه بکنن.
بله عزیزه امینی، فعال مدنی در ولایت کندوز، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر، زنده باشین.
بله تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت. خداوند یارو یاورتون.